مشال لړې دا ستړي مشه وخت مازیګر 15 بجې دي دا مشال لړې د نن ورځې آخري خبري غړې کې ز ګل ایاز او احمد الله درته یو واري بیا هکړې وای په روانه خبري خبرونه کې د قبایلي ضلعو پاکستان افغانستان په اړه رپورټونه شننې تبصرې او په آخر کې درته یو ځانګړې راپور هم لرو لومړی وار ورکو احمد الله ته چې د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړي
لومړی د مهمو خبرونو سرټکی په مکین کې ځایی خلکو په ماین چاودنه کې د دریو ماشومانو د وژنې پر ضد پرلت وهلې د ننګرهار ولایت چارواکي د دغه ولایت په بیلابیلو ځایونو کې د دوه نوي وسلوالو طالبانو د وژنې ادعا کوي او د بشري حقونو د څار درې نړیوالو تنظیمونو په پاکستان کې پر خبریالانو مخ په زیاتېدونکو بریدونو اندېښنه ښودلې ده د خبرونو تفصیل د جنوبی وزیرستان په مکین کې ځایی خلکو په ماین چاودنه کې د دریو ماشومانو د وژنې پر ضد پرلت وهلې ده د جون په لومړۍ نیټه د تحصیل لدا تنگ بادینځي کې شوی چاودنه کې درې ماشومان وژل شوي او دوه مازوره شوي د پرلت ګډونوال د او پښتون ژغورنې غورزنګ او مخکخ عالمزیب مسید بیګا مشال ویډیو ته وویل چې په پرلت کې د ماشومانو مړی هم اخی دي
چلند ماینز دی د دوی ټیمونه اوس پکار دي چې دا دوی رسره لاړ شي دوی بیا تر صفه کوي دوه مخه خبره ده 14 پیکج دی دا نه علاوه زموږ په علاقې کې دلته ډرون راشکی دا به په مو بانک کوي او بل هلته ځنه دوی مورچی دی بالکل پکلی په میانس کې جوړ کړی دي یو په ځای په متبادل موږ ځای درکو
خود جنوبی وزیرستان رستیال کمشنر خالد اقبال د جون په دویمه مشال ویډیو ته وویل چې حکومت له پرلتوالو سره خبري اترې کړې او د هغوی ټولې غوښتنې منلې دي خود د په خبره د دې سربېره هم هغوی احتجاج ته دوام ورکړې بل خو د بنو په جاني خيلو کې د یو مشر تر وجل کېدو وروسته پیل شوی احتجاج لا هم دوام لري ځایی اوسیدونکو د مئی په یو درشتمه له هغې وروسته پرلت پیل کړو چې وسلوالو د جاني خيلو یو مشر ملک نصیب خان وواژه مظاهرینو د مړي له ښخولو انکار کړی او غوښتنه کوي چې حکومت دې په سیمه کې امن پر ځای کړي په پاکستان کې د کووید 19 ناروغۍ له وجې د مړو شمېره له 21000 واوخته د کرونا وایرس په اړه د پاکستان حکومتي ویبپاڼې لیکلي په تیر یو شواروز کې نور 92 کسان یا د ناروغۍ مړه کړي دي د ویبپاڼې په وینا په تیرو 40 ساعتو کې نورې 2023 تازه پیښې ثبت شوې چې ورسره د ټولو ناروغانو شمېر شاوخوا 9,00000 ته رسېدلی دی خو په دې هیواد کې 8,25,000 نه زیات کسان له کرونا رغېدلي هم دي دا په داسې حال کې ده چې پاکستان حکومت له ننه په دغه هیواد کې د 18 کاله او له دې زیات عمر کسانو ته د کرونا واکسین ورکول پیل کړي دي د کرونا وایرس وبا د څار ادارې یا نېشنل کمانډ اینډ آپریشن سینټر تر مخه د جون لومبۍ نیټې پورې شاوخوا 80,00000 کسان واکسین کړي دي د ننګرهار ولایت چارواکي د دغه ولایت په بیلابیلو ځایونو کې د 92 وسلوالو طالبانو د وژنې ادعا کوي د ننګرهار د والی ویان عطا الله خوګیانی د جون پر دریمه مشال ویډیو ته وویل دا کسان د ننګرهار ولایت حسکمینی او پچیګرام ولسوالیو په مربوطاتو کې په تیرو دوه ورځو کې په هوایی او ځمکنیو عملیاتو کې وژل شوي دي د نوموړي وینا په عملیاتو کې 40 نور کسان جوبل کړي هم دي طالبانو د ننګرهار د والی د ویان د سرګندونو په اړه څه نه دی ویلي د ملګرو ملتونو امنیت شورا وایي طالبان لا هم له القاعده شبکې سره اړیکې لري او هیڅ داسې نښې نشته چې وښایي چې دواړو ډلو دا اړیکې پرې کړې دي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا راپور چې د جون په دویمه خپور شو د طالبانو او القاعدې روابط له افغانستان سربیره د امریکا لپاره هم یو ننګونې ګواښ بولي په راپور کې راغلي د القاعده شبکې مهم مشران د افغانستان او پاکستان ترمنځ سیمو کې ژوند کوي که څه هم د طالبانو ویان ذبی الله مجاهد مشال ویډیو سره په خبرو کې په خپلو لیکو کې د بهرنیو وسلوالو شتون رد کړی خو د ملګرو ملتونو راپور ښیي چې لا هم د دې ډلې په لیکو کې له 8,000 نه 10,000 پورې بهرني وسلوال جګړه کوي او اخري خبر د بشري حقونو د څار دریو نړیوالو تنظیمونو په پاکستان کې په خبریالانو مخ په زیاتېدونکو بریدونه اندېښنه ښودلې ده دغه سازمانونو ویلي چې په هغو خبریالانو بریدونه کیږي چې په حکومت تنقیدونه کوي او متعلقه ادارې د دغو پیښو سمدستي او بې طرفه پلټنې وکړي د غوښتنې د بشري حقونو د څار دریو نړیوالو ادارو هیومن رایټس واچ د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل او انټرنیشنل کمیشن آف جورس نن د جون په دریمه په ګډ بیان کې کړي دا په داسې حال کې دا چې په پاکستان کې پر آزاد میډیا فشارونه زیات شوي په هغه هیواد کې سینیئر خبریالان د ګواښونو له وجې صحافت پریښی دی د بشری حقوقو درې وړو سازمانونو په بیان کې ویلي چې پر هغو خبريالانو بریدونه او فشار د اندېښنې وړ خبره ده چې پر حکومت تنقیدونه کوي. دوی په دغه پیښو کې ککړو کسانو خلاف د کاروایی غوښتنه هم وکړه. د خبرونو پای
خبرونه مد مشال اړینه واوریدل چې احمد الله وړاندې کړل. کچره سره روان غړی تر پای پاتې شي نو د نور رپورټونو ترڅنګ د دې رپورټونو تفصیل به واوري. په جنوبی وزیرستان او د بنو په جانخیلو کې د وژنو پر ضد پرلتونه لا هم دوام لري. د جانخیلو مشران وای باید حکومت خپلې ژمنې پوره کړي.
میز بار بار دا اعلانونه کړی دي چې مو یعنی درنه متوي کړی دوه درنه ختم کړی نه دوه ځکه چې مو دته غوښني ولا و چې ودل ته مت پکیم انداز باندې یعنی دا امن رکبي.
په پاکستان کې د کورونا وایرس له وجې د مړو شمیر له 22000 واوښت، خو ورسره د واکسین ورکولو بهیر هم روان دی. ځوانان د کورونا وایرس او واکسین لپاره خپل نمونه ثبتوي.
زه به د نورو لکانو تم دا کوم درخواست کوم چې دا لکانم ځان ته واکسین وکړي او زما به ان شاء الله رجسټریشن واکسین بولوم.
نن د افغانستان بنسرګر احمد شاه ابدالي 209 سال بختم اتلین دی. د نوموړي د ژوند په اړه به واوري.
پر دغه منطقه باندې د دوه اولسونو د پاره یو منظم د برنامه او د پروګرام سره سم او د تشکیلاتو سره سم یو دولت اساس شي.
دا او نور سره د شننو او تبصرو د خبرو ل مشال رادیو سره اوسئ. مشال لري تاسو غوږی. په جنوبی وزیرستان کې په ځمکه کې خښ شوی ماین په 14 کې درې ماشومان وژل شوی او دوه زخمیان دي. د پیښې پر ضد ازای خلکو په مکین کې د فوج د مرکز مخې ته پرلت وهلې دي چې پکې یې د وژل شوو ماشومانو مړي هم ایښي دي. دوی د سیمې له ماینونو د پاکولو هلته د امنیتي پوستا بل ځای ته د منتقلولو او وژل شوو ماشومانو ته د شهدا پیکج له مخې مالی مرستو ورکولو غوښتنې کوي. خو د جنوبي وزیرستان مرستیال کمشنر وای چې دوی د احتجاج کوونکو ټولې غوښتنې منلې دي، خو د دې سربیره هم هغوی پر لته دوام ورکړي. نور تفصیل له سیمې نه د اشتاک مسید په دې رپورت کې.
د سویلی وزیرستان تحصیل لادا سیمه تنگی بودین زیکشه په ماین 14 کشه وجل شوی د درې ماشومونو مړیو سارا ماسید قوم د ماکین پوزی بریګیډ عمارت مخه ته په احتجاجي درنکشه پلاتای واهلې دي. ماسید قوم دغه احتجاج ته ویلې مجبور شوی. د پښتون ژغورنې غورزنګ غړای علمزیب ماسید په دغه باراکشه مشال ریډیو ته وویل.
اولی جون باندې دلته په تنگی بدین زی تحصیل لدا کې په می 14 نه چې غلند ماین ورته وای دغه وشوله چې په هغه کې درې بچان شهیدان شول او دوا پکې زخمیان شول. دغه درې بچان چې کوم دي شهیدان دغه د لاشونو سره جسدونو سره موږ دلته پلاته والی دي د مکین بریګیډ بخامخ. دا فرست یو احتجاج دی چې په لند ماین په وکټم باندې کیږي. د دوی پر انصاف وختل کیږي ولې چې ډېر سړي شوی یو سي خلیدا مسعود علاقو کې په یو سل باندې پرتلسمه واقعیا ده چې دغه کیږي. په دا کې یعنی په 300 نو زیات بچان او زرانا او بډاګان دغه شکار شو. موږ سره کوم ډیټا ده تر 1500 پورې کسان چې کوم دی دکې شهیدان شوی دي.
احتجاجي درنیک شه د مسجد کوم سغ وشتنې دي دا هم د علمزیب مسجد نه وار وای.
موږ د دوی سره مذاکرات چې کوم هغه ناکام شو. دوی به غشتنې زموږ نو منلې ته موږ غشتنې دا ورته شې شولې. دا ته لند ماینز دي د دوی ټیمونه اوس په کار دي چې دا دوی سره لاړ شي دوی بیا تر صفکه وي. دوه خبره ده 14 پیکج دي. 14 پیکج هغه پیکج چې هغه کوم په پنجاب کې د تیلو چې کوم غلا کون کې دی بلکې پانه هم زیات پکدا کار دی چې دا خو دوی د بمونو کې الوزي دي. صدر علاوه زموږ په علاقه کې دلته ډرون راچکی خامخا پښتون کامیو پښتون چم دي روایت لرو دا به بمو بند کوي او بل هلته ځنه دوی مورچی دي بالکل پکلی په میانس کې جوړ کړی دي. یو په ځای په متبادل موږ ځای درکو هغه ځای چې تاسو یو نه لیاهم شته تاسو چې کوم خپل نگرانی وی کولای شي او زموږ د میانس به تاسو پوسټونه ختم کوي.
ماشال ریډیو چې د درې ما شومونه مړیو سارا د مسجد کوم احتجاجی درنے پر براکشه د سویلی وزیرستان ڈپٹی کمشنر خالد اقبال سارا تماس ونی ولی اغوی و ویل
پرن مم دغه کړو بیا صحیح ته به مرلې غلې کور والا وی چر کوم چې صدقه کو حکوم خو خبر نه ده د بدرې لکان دی او پتشتنه چې څو دغه به حالانکه خبره چې کوم جایز وي جنونو مې امغه کیتا و جره د چک پوسټ ته دلته چرته یو هغه هم مونږ خبره تر اوکړه چې ټیک ته چک پوسټ پر مونږ تور د کی دغه کو بل خبره وا ډرون والا ډرون خالډي آی جی صاحب دغه کړه و جره دا مسله پخ کې چانه دغه کړه و شل او بس خبره ختمه شو ډرون و شل دا پیکج مازه ولا چې کوم ګورنمنت هغه وي یو خو عام دغه ولا وی یو لک سپیشل هغه ولا چې کوم داسه اتات کیو هغه ورته ټول و کړه و ګریوم شو تیار شو جنازام تیار شو ل بس پته نه لګي خبره خو ټول ایګری شه او هغه ته مونږ سم تیار یو هم نن ور سره هغه کو دا سار کې چره دا ډی مایننګ او دا سیزن دا به تیز اول و کیو دا مونږ ټول خبره اتره ور سره کړه
مولانا جمال الدین چې د سویلی وزیرستان نه د قومي اسمبلی نمائنده هم دا یو یی چې کده ما سیدې پسیمو کې پمزکا کې خواندی ماینونه حکومت صافا نکړل بیا او مسجد قوم خپل وطن یو ور بیا پاکستانی پوښتا ور پرشولو بنه مجبور وی
او حکومت کیم دا کنه بس ګسر دا شای و نخلی نو زدا وینه چې دا وزیرستان او د امن بزرګ بنه د بد امنه سبب ګرځي دا موجوده خلکو د ټول وزیرستان پرشدی ځکه هان چې څوک هان نشي برداشت کولای چې دا خپل بچای او عزت علاجی یا سکول تلاجی یا د کونه تلاجی چې هغه نوې لا شرطه ملويږي او بمو دای ورزاولوي
د ماکین نتیجاجی درنه مشرانو دا هم ویل چې په ماین 14 کې وجل شوی د درې ماشومونه مړی و ترګي وخت پورې خاورې ته نس پوری چې در سمرا پورې د پاکستان حکومت د دوی غشتنه مانلې نه وی اشتیاق ماسید مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان
مشال اوریدا تاسو غوږی د خیبر پختونخوا بنو په جانخیلو کې د یو ځای مشر د وژل کېدو پیخي پر ضد نن په سلورم ورځ هم احتجاج دوام لري ملک نصیب وسلاوالو په دزو وژلې وو په پرلت کې د ملک نصیب مړې هم ایښودل شوې دي احتجاج کوونکي غوښتنه کوي چې د وژل شوي مشر قاتلان دي ونیول شي او حکومت دې په هغه تړون عمل وکړي چې لور سره یې د مارچ په میاشت کې لاسلیک کړی وو په تړون کې حکومت سیمه کې د وسلاوالو د پاکولو ترڅنګ ځینې نورې ژمنې هم کړې وې د بنو کمشنر او نور چارواکي وای چې له پرلتوالو سره خبرې ترې روان دي او هڅه کوي چې تړون عملی شي نور تفصیل د عمر وزیر په دې رپورت کې وو
د پنو پجانې شلو کې د یو مشر تر وزن کې دوه ورځې پیل شوې احتجاجي پرلت دوام لري د سیمې خلکو د مای په یو درشمه نیټه لاغې ورسته دغه پرلت پیل کړ چې نه معلومه وسلوالو د جانیخلو یو مشر او د کمیټې غړې ملک نصیب خان وواژه دوی د مړي له خخولو انکار کړی غوښتنه کوي چې حکومت په سیمه کې امن راوستو په اړه پر شوې لیکلې تړون عمل وکړي د جانیخلو یو مشر ډاکټر نور محمد مشال ریډیو ته وویل چې دوی سره وړاندې هم لیکلې تړون شوی وو حکومت هم غژمنه پوره کړی
نيشت حکومت نه یعنی دا غشتنه وکړه چې ته متوشه یا په دې ځان خل کوم کې چې په امر باندې تو کوم قدم خوستې ده ځکه چې دنا مخې میز بار بار دا اعلان کړی دی چې مو چې کیما دوکانه یعنی درنا مو ته وکړی ته مو درنا ختم کړی نه ځکه چې مو ته غوښ دی ولا و چې ودره ته مو ته کوم انداز باندې یعنی دا امن رکبه او هغه دوی درې ورځې مخکې تو ستپاته و چې اف سی زیای ور دمو و ټیک ته د حکومت سره یو خو دې زیای ور دمو هغه یې شهید کو اونن دا غسلای چې د کیم پروت یو ملک نصیب چې د دغه جرګي غړی هم وو او د میسر په دغه جرګه کې هم وو خدای چې مددانی پرینا بلری دا شهید کا چې زه په دغه علاقې کې نور سیدی بینی ته اول نه غوړم امن غوړم
د جانی خلو سیدونکو په مارچ میاشت کې هم د سلور ځوانانو تر وژنې ورسته پر لټ وهاله وو چې پکې یمړی هم خودلی ول ورسته حکومت ور سره تړون وکړ او ژمنه یې وکړه چې سیمه بالا وسلوالو پاکیږي او امن بار وستل کیږي په دغه تړون خبرو کې د خیبر پښتونخوا وزیر الله په ګډون ګڼ حکومتي چارواکو برخه اخیسته وه د پرلت یو ګډونوال او د پښتون ژغورنې غورځنګ د بنو سانګې یو فعال غړی ندیم اسکر مشال ریډیو ته وویل چې دغه پرلت به تر هغې روان وي تر سو چې سیمه کې د امن باور کولو پوخ ډاډ ورکړل شوی نه وي.
خو دغه درنه نور غوښتنه بیا خو نه دي. هغه غوښتنه د چې سرنګ په غوال در نقشه چې حکومت لوري په هغه پوند ساينین شوی چې موږ په توڅ کې امن ورولي. مش خنن غوښتنه د چې بشک د امن روشي د شتګدی د مال نه جوړل شي د وطن کې د خوشاله زره د پوره په چار د چاملي قدم کوسته شي په هغه شنن تمر سره یا ست یا پوتر غلې ده یا ناکام ده.
دا جانې خلو دغه پرلط پاړه لوړپوړه امنیتی چارواکو چنای غوختل خپل نامونه واخلي. مشال ریډیو ته وویل چې کمیشنر بنو او نور اعلی چارواکي له جانې خلو مشرانو سره په مذاکراتو لګیا دي. د دوی سره شوی تړون ژمنه به پوره کیږي. د امن باور کولو لپاره ګامونه پورته کیږي. خدای نه وویل چې کم ډول ګامونه یا اقدامات یې کړي. پرلط وال وایي چې حکومت نه یوازې په سیمه کې دا امن باوري کولو پوخ ډاډ غواړي او دا ځل دې د دوی په خبره سیاسي ګوندونو مشران مذاکراتو کې شامل کړي. دا غوی ډاډ به غواړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، جانی خیل، بنو.
د مشال ریډیو خپرونې د سهار له نهو د مازیګر تر شپږو پر دغو سپو اورېدای شي. میډیم ویو 421، په شارټ ویو 2113، 15,360 او 15,155 کیلو هرتز. او که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
د خیبر پختونخوا په شمالي وزیرستان او د بنو په جانخیلو کې هدفي بریدونه چې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اړولي، د دې سیمو اوسیدونکو او منتخب استازو اندېښنې څرګندې کړې دي. د اپوزیشن ګوندونو غړي وای چې دغه مسلې سو واري په خیبر پختونخوا اسمبلی کې راپورته کړې ده، خو د دوی په خبره حکومت دغه بریدونو د مخنیوي صلاحیت نه لري. بلخوا هم د دې سیمونه منتخب د حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف غړي بیا دغه تورونه ردوي او وای چې حکومت یې دغلته مکمله عملداری لري او فوج تر ډیره حده امنیت پر ځای کړی دی. نور تفصیل د اسرار الله محمد په دې رپورت کې.
په شمالي وزیرستان کې د جون په لومړۍ نیټه د ناڅرګند بسلوالو په هدفي برید کې یو پولیس او یو عام وګړی وژل شوي او درې پولیسان ژوبل شوي. دا سږکال په یاد قبایلي ضلعه کې 43 هدفي برید دی. له شمالي وزیرستان سره جنګېدلي د بنو په جانیخیلو سیمه کې هم د مئی پر 1.5 نیټه ناڅرګند کسانو د جانیخیلو یو مشر ملک نصیب خان وواژه. دا په روان کال کې په د سیمه کې شاوخوا لسمه هدفي حمله ده. د شمالي وزیرستان او بنو اوسیدونکو وایي چې د هدفي بریدونو د مخنیوي او له وسلوالو د سیمو پاکولو لپاره یې څو وارې مظاهرې او درنې وکړي، خو حکومت ورسره په دې لړ کې کړې ژمنې تر دې دمه نه دي پوره کړې. د شمالي وزیرستان په میرانشاه کې یو قبایلي مشر ملک حبیب په 2 جون مشالې ډو ته ویل چې په 2014 کال کې د وسلوالو ضد تر پوځي عملیاتو وروسته په دغه سیمه کې امن راغلی و، خو له تیرو دریو کالو راهیسې را روانو هدفي بریدونو خلک اندېښمن کړي چې هسې نه بیا وسلوال دغه سیمه په خپل کنټرول کې واخلي.
خلک دا غواړي چې هر چې امن راشي، چې هغه وخت بیا دغه حالات چې کوم مخکې وو چې هغې طرف ته لاړ نه شي، ځکه چې مونږ کوم نقصان په آپریشن کې شوی دی، د خلکو د مالی چې کوم نقصانونه شوي دي هغه یو تاریخي نقصانات دي.
د بنو پوهنتون د 14 جماعت زده کوونکي عادل داوړ بیا وایي تر هر هدفي برید وروسته له ځوانانو سره دا ویره وي چې پولیس به یې گرفتاروي. عدل په 2 جون له مشالو سره په خبرو کې له حکومت غوښتنه وکړه چې د سکولونو د زده کوونکو او نورو بیګنا ځوانانو گرفتارولو پر ځای د وسلوال ونیسي.
چرته نه خوشبواره واقعیا شوې ده، نو هغه سپورتي ادارې راغلي دي او لکانې اوچت کړي دي. اوس هم دغه څلور میاشتې مخکې دلته د میرالی تحصیل کې خاص د میرالی د کلي نه ماشومان اوچت کړي، په هغه کې دوه د سکول کسان دي. اوس هم یو نه دی اخلاص شوی هغه سره په تحویل کې دي.
له شمالي وزیرستان په آزاد حیثیت کې منتخب شوی د خیبر پختونخوا اسمبلی غړی میر کلام وزیر وایي حکومت واک او اختیار نه لري چې په وزیرستان او جانخیلو کې د هدفي بریدونو مخه ونیسي. البته نوموړي په 2 جون مشال ډو ته وویل که د پاکستان په وضو غواړي نو بیا دغه بریدونو مخنیوی کېدای شي.
دلته چې کم دی واک اختیار د فوج سره دی، هغه په دې حواله سره ډایرکټ ذمہ وارم دي، او هغه په فیصله هم کوي په دې حواله سره که هغه کومه کاروایی کوي نه صوبایي یا مرکزی حکومت هغې نه دوی ودرولی شي. خو زما خیال دا دی چې دا د بنیادي طور باندې د په دې خطا کې چې دا کومه نیشنل او انټرنیشنل مطلب دلته یو انټرست روان دی د افغانستان په حواله سره د پاکستان په والا سره د نو پدمانس خو وطن کې یو داسې سب هیونس په ځای استعمالي کې
بل خو له بونو زلې د حکومتي ګوند پاکستان تر کې انصاب منتخب شوه د خبر پختونخوا اسمبلی غړی پختون یار خان وای په ټوله صوبه کې حکومتي عملداري قائم ده. د په دویم جون مشالې دوتول چې حکومت او پوز دواړه د وسلولو په ختمولو کې جدي دي او تر ډیره حد یې امن پر ځای کړي او بعضې وخت چې کوم هدفي بریدونه کیږي نو د هغو مخه به هم ډیره زر ونیول شي. پختون یار خان زیاته کړه چې له هدفي بریدونه وروسته کوم مشکوک کسان نیول شوي نو په هغو کې بے ګناه کسان خوشی کړل شوي دي. په سیمه کې د مشال ډیو خبریال د حکومتي شمیرو پر اساس وایي چې سږ کال په شمالي وزیرستان کې 40 هدفي بریدونه شوي چې په کې نږدې 1.5 کسان وژل شوي دي. دا وایي د بنو بجانی خیلو کې یوازې سږ کال نږدې 10 هدفي بریدونه شوي. خو نوموړی وایي معلومه ورته نه ده چې په بنو کې تر اوسه ټول څومره هدفي بریدونه او په کې څومره کسان وژل شوي دي. البته دا وایي په شمالي وزیرستان کې په 2013 کال کې هدفي بریدونه شروع شوي وو چې په همدغه کال کې شاوخوا شل 2019 کې 150 او 2020 کې 46 هدفي بریدونه شوي وو. د حکومتي ګوند غړي پښتون یار خان د شمالي وزیرستان او بنو انتظامي چارواکو او نورو اړوند افسرانو مشالې ډوته ویل چې دوی سره داسې معلومات نشته چې په یادو سیمو کې ټول څومره هدفي بریدونه شوي او په دې کې بیا څومره کسانو ته مرګ جوب لوړېدلې.
دا مشال تر څنګه وسه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو.
په پاکستان کې د کرونا وایرس د سار قامی ادارې نیشنل کمانډ اینډ آپریشن سنټر وای لنن یې له 13 کالو زیاتو عمر لرونکو ته د کرونا وایرس واکسین ورکولو بهیر اپیل کړی دی. په دې لړ کې ځوانان د کرونا وایرس واکسین لپاره خپل نمونه ثبتوي. د ادارې په خبره نږدې 80,000 کسانو ته د کرونا وایرس واکسین ورکړل شوی. دا په داسې حال کې ده چې په تیر یو شواروس کې د کرونا وایرس له وجې 2 کسان مړه شوي چې ورسره د بلوشو شمیر له 20 واوخت. نور تفصیل شانواز ترغزی راکوي.
کرونا د مخنیوي ادارې لخوا د 13 کلونو زیات عمر والا خلکو ته هدایت شوی دی دوی باید د ویکسینو لپاره خپل ځانونه رجستر کړي. پاکستان کې د کرونا ویکسین لګول د مارچ په 14 شروع شو چې هغه وخت ویلو د 20 کلو زیات عمر والا ته دغه ټیکی وهل شي. ولی وروسته د ویکسینو لړۍ د کم عمر والا اړخ تر کوزیدا چې نن د جون په درېمه د 13 زیات کلونو عمر لرونکو ته هم لګول شروع کړی دی. ګل حسین مومن خبریال دی او د کوزه مومن یو کون په هسپتال کې نن د کرونا نه د مخنیوي اولنۍ ټیکه وهل. مشاد ریډیو ته وو ویل
مون زم په جمعات کې سمنه شو کوله او ول پینځه پټه پاسه له شپږ پټه پاسه له دغه زمنګ په ځین کې غاغه چې دا بسنګ چلی له اوس په کې دا غرغله 18 سال نه بره کسان هم دا ویکسینیشن لګولې. ما خو چون کې خپل نن ټیکړم به ټیکنن و لازم ما تقریبا د 30 نه دا بره عمر او اراده مې دا چې خپل کور ولا ته هم دا رجسٹر کوم چې ټیکاو ته ولګو.
دا نېشنل کمانډ اپریشن سنټر په ټوټر په دوی لیکلي د جون د اولنې نیټې پورې یو کم 80,000 او 350,000 نه زیات خلکو ته د کرونا د مخنیوي ټیکی لګولې دي او د ټیکو د لګولو دغه لړۍ په ټول پاکستان کې هم روانه ده. کامران خان شرکلن ځوان دی. مشاد ریډیو ته وویل دی په یو کون کې د سبزی دکاندار دی. د کرونا د لګډاون د وجې روزګارونه خراب شوی اوس یې کاروبار یو وار بیا خو شروع شوی. خدای وای هم نن د جون په درېمه به خپل ځان رجستر کړي چې ټیکا ورته ولګي.
بیا به د خیر سره د خپل ویکسین راځي کنه ویکسین به موږ ان زبې نور لکانو تم دا کوم درخواست کوم چې ته د لکانم ځان ته ویکسین یوګي او زما به ان شاء الله رجستریشن ویکسین به لګوم.
تور از وړاندې د محمود نه د صحت د محکمې مشر ډاکټر محمد حیات افریدی ویلو چې دلته د ټیکو لګولو شر ډیره کم ده ځکه تر د 10 وړاندې پورې په محمود کې د وزرونه کم خلکو ته ټیکې لګېدلې وي. ولید افریدی پوینا د محمود آبادی 15,00,000 او 19,000 جوړیږي. د ډاکټر اورسپانی د نن خبر تر مخې حکومت دا هم وایي د دې روان کال تر اخیره پورې به 80,000,000 خلکو ته د کرونا د مخنیوي ویکسین ولګوي. شانواز ترکزه مشال ریډیو پېښور.
مشال ریتا تاسی غوګی د خیبر پختونخوا شانګلی د هغو شپاړو کان کیندونکو مړي چې د روان کال د اپریل پر نهمه په کوهات کې په یو ډلیزه قبر کې موندل شوی بل کورنۍ وای چې د حکومت پر سره د شهدا پیکیج لمخي د شپږ ویشت لک روپو او د کور د یو کس ته د سرکاري نوکری ورکول وادي تر اوسه نه دی پوره کړی. خیبر پختونخوا اسمبلی کې د خواریکخو لپاره د قائمه کمیټې غړی او واکمن ګوند صوبایي اسمبلی استازی پختونیار خان وای دا کار به لږ وخت اخلي او حکومت چې د اغیزمن شروع سره کمی ژمنې کړې دي هغه به پوره کوي. تفصیل د احمد الله په دې رپورٹ کې و.
د خیبر پختونخوا د شانګلی ضلع د هغه شپاړس کان کیندونکو کورنۍ چې د روان کال په اپریل کې مړی په کوهاټ کې موندل شوی وو وایي د ژمنو باوجود صوبایي حکومت ورسره مرسته نه ده کړې. د اپریل په نهمه د کوهاټ په ګلو تنګي کې چې کله د دغو کان کیندونکو مړي په یو ډلایز قبر کې وموندل شول نو کورنیو د احتجاج په توګه د پیښور او کوهاټ ترمنځ سړک بند کړو. خو د حکومت لخوا د پیښې د پلټنې او د مړو د کورنیو لپاره شهدا پیکیج اعلان وروسته دوی خپل احتجاج ختم کړو. شهدا پیکیج په بنیادي توګه د ترهګرۍ په پیښو کې وژل شوو پولیسو او فوجیانو لپاره تیار کړل شوی و چې تر مخه یې حکومت کورنیو ته د 1500 تر 1,00,000 پورې روپۍ ورکوي. د احتجاج پر وخت صوبایي حکومت د هر وجل شوی مزدور کورنۍ ته د شپږ لکه روپو او کور یو کسته د سرکاري نوکری ورکولو وعده وکړه. خو د شانګلی عبدالرحمن چې په یادو مړو کې مشر زوی وراره او درې د وراره زامن شامل ول د جون په دویمه مشال ویډیو ته وویل د کم پیکیج چې ورسره وعده شوی وه تر دا دمه ورته نه دی ورکړل شوی. د کوهاټ مرستیال کمشنر بشیر احمد د دغه کان کیندونکو مړی موندنی وروسته مشال ویډیو ته ویلی ول چې 2011 زیږیز کال په سپتمبر میاشت کې ټول 23 کسان تختول شوی ول چې وروسته تختونکو بیا شپاړس خوشی کړل او شپاړس اورکول. که څه هم حکومت د یادو کسانو د وژنې علت نه دی ښودلی خو د کان کیندونکو د اتحادیې یو مشر د نوم نه خپرولو په شرط په اپریل میاشت کې مشال ویډیو ته ویلی وو د دغو تختول شوو کسانو د خوشی کولو لپاره ایوی وسلوالې ډلې هغه وخت له حکومت د 1500,000 روپو تاوان غوښتنه کړې وه کوم چې ورته ورنکړل شو خو حکومت لا هم د دې پخلی نه دی کړی. د کان کیندونکو د ایوی اتحادیې کول ماین ورکرز ویلفیئر اسوسییشن یا سم واویان فراز خان د جون په دویمه مشال ویډیو ته وویل د وژل شوو کسانو د کورنیو لخوا د دوی اتحادیې د حکومت سره مذاکرات وکړل خو چې کله هم حکومت ته خپلې وعدې وریادې کړې نو نن او سبا ورته کوي.
تور دې مخکې موږ تمور ساتي دا غي سره موږ میټینګ وکړو موږ وی چې خپل आवाज دې دوباره حکومت ته وړاندې کوو چې دوی ولې په دې کې ناکام شوی دی اوسه پورې دې خلکو له کمپنسیشن نه دی ورکړی. شوکت یوسف دې موږ سره بار بار په دې حواله سره رابطې هم کړې دي او څنګه نن سبا د بجټ معاملات دي نو هغه چې بجټ نو سوتا سو تر دې کې نم نو موږ کوشش کوو چې بجټ نو سو تر کې نو کم دغه لا یقین چې کوم متاثر خلک دې دوی ته هغه امداد ورکړي.
د خیبر پښتونخوا د مهنت او مزدوري وزیر شوکت یوسف زئی سره چې مشال ویډیو د متاثر سیرینو د غوښتنو په اړه رابطه وکړه نو نوموړي فقط دومره وویل چې پر دې موضوع وس خبرې نشي کولی. خو خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د خواریکخو قائمه کمیټې غړي او د حکمران ګوند صوبایي اسمبلی استازي پښتونیار خان مشال ویډیو ته وویل دا کار به لږ وخت اخلي او حکومت چې د متاثرینو سره کمې وعدې کړي نو هغه به ضرور پوره کوي.
کوم چې ګورنمنت سره اناونس نه کړی دی کوم ډیسیژن حکومت سره خسته دی ان شاء الله به سره سره سي او دا کې ځای خبره ده لږ ځا ټیم کم اخلي دغه چې پروسس ته یو روټین دی طریقه کار ته هغه مطابق خپل ازي او هغه مطابق دا یو خبره اپروټ شي نه هغه نه پز د هسته کې دي. چوکاتې سبزی پله په دې کې ډېر زیات انټرسټ اخلي پیشنټ په فلورم بار بار خبره کړې ده ریسپونډم دا ته او هم د چیف منیسټر ته سره خپل ذاتی لیول باندې په دې باندې خبرې هم شوې دي او خپل کوشش هم په دې کې کوي.
شانګله د خیبر پښتونخوا یو له قدرتي خایس لرونکو خو وروسته پاتې سیمو څخه ده. دا ضلع چې د بونیر او سوات سره پوله لري یو شمیر خلک یې په درای ادمخیل او بلوچستان کې د کوئلې په قانونو کې کار کوي او اکثره د قانونو په حادثو کې د وجل کېدونکو تعلق هم د دې ضلع سره وي. د شانګلی د عبدالرحمن په وینا چې د کورنۍ غړي خوې بیرته نشي راتللې خو که حکومت ورسره مرسته وکړي نو په دغه پیسو به د وژل شوو کسانو بچي او کونډې خپل راتلونکي په غیر د څه محتاجۍ نه تیر کړي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن تاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
MASHAL RADIO
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
مشال ریډیو تاسې غوږی خدمتونکو، په پیښور کې د مازیګر 5:30 شوې دي. احمد الله نن د خبرونو لنډیز اورو.
د جنوبی وزیرستان په مکین کې ځایی خلکو په مان چاودنه کې د دریو ماشومانو د وژنې پر ضد پرلت وهلې ده. د جون په لومړۍ نیټه د تحصیل لدا تنگ بادینځي کې شوې چاودنه کې درې ماشومان وژل شوي او دوا مازوره شوي. د جنوبی وزیرستان رستیال کمشنر خالد اقبال د جون په دویمه مشال ویډیو ته وویل چې حکومت له پرلتوالو سره خبرې اترې کړي او د هغوی ټولې غوښتنې یې منلې دي، خو د ده په خبره له دې سربیره هم هغوی احتجاج ته دوام ورکړي. په پاکستان کې د کووېډ 19 ناروغۍ له وجې د مړو شمېر له 20,000 واوښته. د کورونا وایرس په اړه د پاکستان حکومتي ویبپاڼې لیکلي په تیر یو شواروز کې نور 92 کسان یادې ناروغۍ مړه کړي دي او 2023 تازه پیښې هم ثبت شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان حکومت له نن په دغه هیواد کې د 18 کال او له دې زیات عمر کسانو ته د کورونا واکسین ورکول پیل کړي دي. د ننګرهار ولایت چارواکي د دغه ولایت په بیلابیلو ځایونو کې د 92 وسلوالو طالبانو د وژنې ادعا کوي. د ننګرهار د والی بیان عطا الله خوګیانی د جون په دریمه مشال ویډیو ته وویل دا کسان د ننګرهار ولایت هسکمینی او پچیګام ولسوالیو په مربوطاتو کې په تیرو دوه ورځو کې په هوایی او ځمکنیو عملیاتو کې وژل شوي دي. طالبانو د ننګرهار د والی د ویان د سرګندونو په اړه څه نه دی ویلي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا وایي طالبان لا هم له القاعده شبکې سره اړیکې لري او هیڅ داسې نښې نشته چې وخایي چې دوانو ډلو د اړیکې پرې کړې وي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا راپور چې د جون په دویمه خپور شو د طالبانو او القاعده روابط له افغانستان سربیره د امریکا لپاره هم یو ننګونه ګواښ بولي. که څه هم د طالبانو ویان ذبی الله مجاهد مشال ویډیو سره خبرو کې د پخپلو لیکو کې د بهرنیو وسلوالو شتون رد کړي، خو د ملګرو ملتونو راپور ښایي چې لا هم د دې ډلې په لیکو کې له 8 تر 10 زره بهرني وسلوال جګړه کوي. او د بشري حقوقو د څار دریو نړیوالو تنظیمونو په پاکستان کې په خبريالانو پر مخ زیاتېدونکو بریدونو اندېښنه ښودلې ده. دغو سازمانونو ویلي چې په هغو خبريالانو بریدونه کېږي چې په حکومت تنقیدونه کوي. د غوښتنې د بشري حقوقو د څار دریو نړیوالو ادارو هیومن رائټس واچ، د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل او انټرنیشنل کمیشن آف جیورټس د جون په دریمه په ګډ بیان کې کړي.
دا خبرونو لنډیز مو له احمد الله واوریدلو. مشال ریډیو تاسې غواګې د ننګرهار په سپین غر او اچین ولسوالیو کې د جګړو لکبل په سلګونو کورنۍ بې ځای شوي او د ولایت په پور امن سیمو کې مشته شوي دي. بې ځای شوي کورنۍ وای ک مرستې ورونه رسیږي نو له سختو ستونزو سره به مخامخ شي. چارواکي وای وس مهال یې په یادو ولسوالیو کې د وسلوالو طالبانو د ځپلو په مخه عملیات دوام لري او داوه کوي چې وسلوالو طالبانو ته درنه مرجوبله اړولې ده. نور تفصیل د باز محمد عابد په دې رپورت کې.
شوی کورنۍ اوس مهال د دې ولایت په بیلابیلو سیمو کې د کرایه په کورونو کې اوسیږي او ناچاره کورنۍ خو لا د سرپنا لپاره هیڅ هم نه لري. دوی له حکومت نه د اړینو خوراکي توکو د مرستې تر څنګ د سرپنا غوښتنه کوي. دا چین ولسوالۍ دوه تنه خیرالله او سلمان چی اوس په سمرخیلو کې ډیر دي وایي.
نورې حکم نه دی پاتې، بس طالبان دغه ساحه دغه په ولکه کې ده. مړې تازه تللي و مامن ته درې مبادې کړي وي، تنګ سي خوارین تیرې کړي، بس دولت توجه نه و او تین بیا را کډوال کړو، بیا را ووتو دغه ساحه.
په مونږ کالي راوړل دغه بچیان بس هغه ځای کې به ډاک پراته وي وایي ودارای واغه ځایمان بس بیګاش پکړي. اوس
دغه بې ځای شوي کډوال په سپین غر او چین ولسوالیو کې د وسلوالو طالبانو پر ضد له حکومت د چانیزو عملیاتو د غوښتنې تر څنګ په خپلو سیمو کې د امنیتي پوستو د جوړېدو او د ځایي پاسونکوونکو پر تجهیز او اکمال کولو ټینګار کوي. دو تن شیرولی شینواره او رحمت نبی وایی
عملیات غختنه کړی چې بس د ازمن وطن پاکان یا بس نور بیر تخپل زمکو لا شو پټیم کړی دی او بس حساب کتاب ډیر تاوان پټو باندې شي
لکه لوی کالم خواري کړی او همدغه تمسترګې نیولې مې غریبې لاسا نه بل دی اړیس او دغه فصل مینه خراب حکومت نم د غختنه لرو چې منګه غم وخري او طالب تم داس یو چې تم لګا وګزاره منګه سره وکړه
د ننګرهار د والی بیان اتاولا خوګېنې وایي د جګړو له امله د سپینغر او چین ولسوالیو څخه په سلګونو بې ځایه شوو کورنیو سروې روانه ده چې تر بشپړېدو وروسته به ورسره مرستې وشي.
د چین او سپینغر ولسوالیو څخه شاوخوا 300 کورنۍ بې ځایه شوي دي، خو لا دا دقیقه سروې نه ده. موږ همکارانو کار کوي په دې باندې چې بې ځایه شوې کورنۍ په نښه او له دوی سره بیړنۍ مرستې پیل شي.
بل لور ته د افغانستان په ختیځ کې د 201 سیلاب قل اردو مرستیال ویان سید مقصود صاحبزاده وایي د ننګرهار په اچین او سپینغر ولسوالیو کې پیل شوي عملیات په بریالیتوب سره پر مخ روان دي او داوه کوي چې ګڼو وسلوالو طالبانو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده.
ترهار ولایت اچین او سپینغر ولسوالیو اړوند سپینو کې د شپږ ورځو راهیسې د 201 سیلاب قل اردو درېمې پلې لواء قومندان د وسلوالو ترورستانو د ځپلو او د اړمن امنیت رامنځته کولو په موخه ګډ چاڼیز عملیات پیل شوي چې تر یادې ولسوالۍ پیښې سیمه چې د وسلوالو طالبانو لور پر بریدونه شوي او لاس ته ورغلي وه. د دفاعي امنیتي ځواکونو د چاڼیزو عملیاتو د دوام په ترڅ کې دا سیمه د وسلوالو ترورستانو له شتون څخه په بشپړ توګه تصفیه او پاکه شوې ده.
له اچین او سپینغر نه علاوه په خوږیانو په چیراګام او اسکی مینو ولسوالیو په هغو سیمو کې چې تیر کال د چاڼیزو عملیاتو په نتیجه کې له وسلوالو طالبانو پاکې شوي وي او د ولسي پاسونوالو او محلي اردو له لورې پکې امنیتي پوستې جوړې شوي وي. د تیرې یوې اونۍ راهیسې پکې جنګونه روان دي چې حکومت وسلوالو طالبانو ته او وسلوال طالبان حکومتي سرتیرو ته د درنې مرګ ژوبلې دعوې کوي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
د پاکستان په اساسي قانون یا آئین کې د ملک وګړو ته کوم حقونه ورکړل شوي او پر هغوی یې څه ذمہواری یشي دي؟ د انسان بنیادی بشري حقونه څه دي او هغه څنګه ترلاسه کیدای شي؟ اولس په خپلو حقونو خبرول د ریاست ذمہواری ده او کنه اولس به خپل حقونه په خپل ځان ته معلوموي؟ دا او دې ته ورته نور موضوعات د مشال رادیو په اونیزه خبرونه قانونی لارې کې له قانون پوهانو سره څېړو. د خبرونه د هرې دوشنبه په ورځ سهار 9:30 بجې او د هرې یکشنبه په ورځ ماسپښین په کم 1 بجه ز بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.
مشال ورځ ته سی غوګې ده. خیبر ضلع وګړي او فعالان شکایت کوي چې هلته په جنگ ځپلو سیمو کې په سلګونه زده کوونکي د خیبر تعلیم محکمې او خوراک نړیوال ادارې د سکالرشپ یا مالی مرستو له پروژو محروم شوي دي. دوی وایي چې پروژه له څه موده راهیسې ځنډول شوې ده، خو د خیبر د تعلیم محکمې چارواکي وایي په دې ضلع کې یې 80% جنکو ته دغه معاوضه ورسولی. په دې اړه نور تفصیل د فرحات شینواری په دې رپورت کې.
د خیبر ضلع وګړي او فعالان وایي تیر کال یعنی 2000 کې تعلیم محکمې په باډا او خوښه ځپل شو سیمو کې د جنکو زده کوونکو د حوصله افزایۍ لپاره د میاشتنی سکالرشپ یا معاوضو ورکولو لړۍ پیل کړې وه، خو اوس په ځینې ځایونو کې ځنډول شوې او ګڼ شمېر جنکۍ دغې معاوضو ترلاسه کولو نه محرومه شوې. تعلیم محکمې به د خوراک نړیوالې ادارې د نغدې مالی مرستې پروګرام لاندې شپږم نه تر لسم جمعات پورې جنکو زده کوونکو ته د میاشتې 2000 روپۍ ورکولې. فعال زاهد پردی په باډه کې د تعلیم د ودې لپاره کار کوي. نوموړی مشال ریډیو ته وایي د معاوضې سره د جنکو په سرکاري سکولونو کې د داخلو شمیره زیاته شوې وه.
لوی دا سره مونږ سکولونو چې هغه لاس کورا باندې و د شتګردۍ کې ډېر ویرون و، بیا په خیمو کې کلو شول. لوی انرولمنټ اول نه و، خو چې کله دا پروګرام شروع شو نو هغه انرولمنټ ډېر سیوا شو. نو مونږ د ویو چې دغه اسیسمنټ هم صحیح وشوي، دا پروګرام جاری وسوتل شي بل د پیسې په ایزی پیسا ډیر مشکلات دي چې دا په ایزی پیسا نوي د چې ایجوکیشن لا ملويږي کوم متعلقه پرنسپل وي چې هغه یې بای هند تقسیم وي او دغه چیک اینډ بیلنس وي نو امید ده چې د انرولمنټ په هم ښه وشي چې یو ماشوم له به خوړو کم ملوي یا به روپۍ ملوي د هغه به لږه بولډ هم وه هغه به په کلي کې یا په کور کې عزت هم لږه توجه به هم ورکوله.
د خیبر ډسټرکټ ایجوکیشن آفیسر نثار محمد خان وایي چې په خیبر کې په سرکاري سکولونو کې څه باندې 80% د جنکو زده کوونکو ته دا معاوضه ورکړې خو ځینې ترې د تکنیکي ستونزو له کبله پاتې شوي او دوی ته به هم دا معاوضه زر ورکړل شي.
تقریبا 70% جنکو ته دا پیسې ملو دي دا 2000 پر منتھ او دا 30% کنه دی ملو نو هغه داسې ده چې چاته د پلاشن ادیکارډ کې فرق دی یا زموږ ٹیچر نے چت پر شناختی کارڈ کے فرق راغلے دے نو آغا مشمانو تو پیسے پاتی دی چاگی نو دیا گشتے او نورو ٹولیو تا تقریباً 67-75% پوری پیسے مشمانو تا ملو دی جنا کوتا نو زمگا دسی میں جنا کے ماشاء اللہ ڈیر تک لدی او تب سے پتہ دے چیرا دا کرونا دا وجہ نہ چکم دی اسکولونا بندو زیادہ تر تاگی دا وجہ نہ لگ اثر پوتے دے او ان شاء الله اوس چې د اسکولونو کولو شو او اوس امتحان خدو چې دي شو ډېر ګرمه چټیا نشي نو دغه مسلې په کې دي چې ادروایز زمونږه ګورنمنت سکولونو ته ډېر ماشومان الکانو جنکې ډول راغلي.
د خیبر ضلع د تعلیم محکمې د وینا تر مخه په خیبر کې دا مهال 461 تعلیمي ادارې فعال دي او تیر کال یعنی 2020 کې د کورونا وبا له وجې د سکولونو بندېدو نه وړاندې هلته په دې سکولونو کې څه باندې 100,000 پورې ماشومان داخل وو او ښایي اوس یې شمېره نوره هم زیاته شوې وي. د خیبر پختونخوا الیمنټري اینډ سیکنډري ایجوکیشن محکمې ویلي چې د خوراک نړیوالې ادارې په ټولو قبایلي ضلعو کې د جنکو په 200 سرکاري سکولونو کې لږ تر لږه 21,000 جنکو ته دغه معاوضه ورکولو هدف ټاکلی وو چې د چا کوایف پوره وو هغوی ته یې معاوضې رسولي. دا یوه ازمایښتي پروژه وه دې لاندې جنکو ته 1 کال پورې معاوضې ورکړي او هیله ده بیا شروع کړل شي. د خیبر پختونخوا د تعلیم وزارت په دې وروستو کې ویلي چې دا مهال په 10 قبایلي ضلعو کې د 4 کالو نه تر 14 کالو پورې خواوشه 1,000,000 ماشومان د سکولونو نه بهر دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د نوي کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خورس خزان ساتلی اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وای لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ، مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ، له خلکو څخه لږ تر لږه 3 گزه فاصله ساتئ، په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دی کینی، د کورنۍ لغړو دي ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورلی شي.
نن د 2021 کال د جون پر 3 د اوسنی افغانستان د بنسټګر احمد شاه ابدالي 209 تلین دی. هغه په 1918 کال کې په قندهار کې د افغانانو مشر وټاکل شو. د احمد شاه بابا په بادشا کېدو سره د افغانانو قوت او قدرت په ډېری چټکۍ سره پراخ شو. د هغه د واک دایره یا غلبه د ایران له لویدیځه نیولې، بیا د هندوستان تر هند او له امو سینده نیولې، بیا بیر هند غزیدلې وه. د احمد شاه بابا دوی مهمې کارنامې افغان ملت جوړونه او د پانی پت بریا یادیږي. نور تفصیل د احمد شاه زمي په دې رپورټ کې ورو.
د اوسنی افغانستان بنسټګر احمد شاه ابدالي په 1922 کال کې د هرات د حکمران زمان خان ابدالي او میرمن زرغونې په کور هرات کې زیږیدلی وو. د تاریخ په کتابونو کې لیکل شوی چې د 1928 کال په جولای میاشت کې د بیلابیلو افغان قبیلو مشرانو د کندهار په شیر سرخ بابا زیارت کې 8 ورځې ملي جرګه وکړه، خو ونه توانېدل چې په متفقه توګه د افغانانو لپاره لخپل منځ یو پاچا وټاکي. وروسته د جرګې پر نهم ورځ صوفی درویش صابر شاه پر احمد خان لاس کښېښود او ویویل چې خدای پاک احمد خان په تاسو ټولو کې ستر او شریف پیدا کړی دی او په دې کې در هبري جوهر سته. له دې وینا سره سم هغه له نږدې کروندې څخه د غنمو وږې راواخیستل او د احمد خان په لنګوټه کې یې د تاج په توګه وټومبل او ویویل چې دا ستا تاج سو. د جرګې نورو خړو د احمد خان ابدالي کورنۍ شالید د هغه وړتیا او پوهی او همدا ډول د درویش صابر شاه نظر په پام کې نیولو سره هغه ته د افغانانو د مشرتابه مسولیت وسپاره. دا ډول احمد خان ابدالي په 25 کلنۍ کې د احمد شاه دورانی په نوم د افغانانو رهبری پر غاړه واخیسته. په کاناډا کې مېشت افغان لیکوال او څېړونکي محمد معصوم هوتک وایي چې د احمد شاه بابا یو تر ټولو لوی کارنامه ملت جوړونه ده.
د احمد شاه بابا د لوی اهدافو څخه چې د پادشاهۍ د شروع څخه هغه ته کار ونښلاوه، هغه د ملت جوړونې او دولت جوړولو هڅه وه. پخوا تر ده هم ځینې خورې ورې هڅې په پښتنو او په دغه منطقه کې د اوسېدونکو قومو د پاره سوې وې، د روشاني حرکت و، د خوشحال خان حرکت و، د میرویس حرکت و، لیکن هغوی نتیجې ته نه رسېدلي وو او یا نیمه خوا سوي وه. احمد شاه بابا لومړی هدف دا وټاکه چې پر دغه منطقه باندې د دغو اولسونو دپاره یو منظم د برنامې او د پروګرامونو سره سم او د تشکیلاتو سره سم یو دولت تاسیس سي.
احمد شاه بابا افغانان پر یو مرکز راغونډ کړل او د هغوی ترمنځ ولسی او ملي تګلاره خپل کړه. هغه د بیلابیلو قبیلو خانان او مشران متحد کړل. دا ډول افغانان یو خوا د پردیو لسیته موجغورل او بل خوا د خپل واک چشتنان کړل. معصوم هوتک زیاتوي چې احمد شاه بابا په داسې وخت کې د افغانانو خوري وري قبیلې را یو ځای کړې چې د نړۍ په نورو پرمختللو هیوادونو کې لا هم دا ډول هڅې په لومړني حالت کې وي.
د دغه اوسېدونکو اقوامو د قبیلویت څخه د را ایستلو هڅې وي چې دوی د یو ملت په حیث باندې سره راجمع سي او هغه قبیلویت د مابین څخه پرېږدي. د دې لپاره اساس کښېښوي. په دغه وخت کې په افغانستان کې خود څخه حتی په امریکا کې د منظم دولت د جوړېدو د لپاره هڅې هم د شروع په حالت کې وي. اما مشابه دا دولت جوړ کړي، د مرکزی دولت جوړ کړي.
د احمد شاه بابا په پچا کې دو سره د افغانانو قوت او قدرت په ډیر چټکی سره پراخ سو. په ډیر لږ وخت کې د هغه د فتوحاتو نغاری تر لری ولاړې او هغه د یو لوی فاتح په حیث را څرګند او پیژندل سو. د هغه د واک دایره یا غلبه د ایران لویدیځ نیولې، بیا د هندوستان تر سرهند او له امو سند نیولې بیا تر بحر هند غځېدلې وه. د بهاودین زکریا په هنتون ملتان په خوانی مشر او تاریخ پو پروفیسر ډاکټر عاشق محمد خان دورانی وای د افغانستان د بنسټګر او ملت جوړونکو راورسته د احمد شاه بابا دوه ملوی کارنامه په پانی پت کې مرهټه ځواک ته ماتي ورکول و.
مرهټه جو اتنے پھیل گئے تھے کہ پونه سے نکلتے ہوئے آگے بڑھے اور تمام
د مرهټانو واک له پونه څخه نیولې تر ډیلی او نور ډیرو سیمو پورې غځېدل وو. دوی پر ټول هندوستان مرهټه راج قائمول غوښتل. هغه وخت د ډیلی عالم حضرت شاه ولی الله احمد شاه ابدالي ته لیک ولیږه چې تراشه، ځکه د مرهټانو له زور او ظلم څخه مسلمانان تنگ راغلي او د نجات یوازینی هیله یې تاسو یاست. دا ډول احمد شاه ابدالي ټول پښتانه راغونډ کړل، خپل لښکر یې تیار کړ او مرهټانو ته یې داسې ماتې ورکړه چې هغوی بیا سر راپورته نه کړ. احمد شاه ابدالي د ډیلی تخت ونیو، خو د هغه په زړه کې خپل وطن افغانستان سره دومره مینه وه چې بیرته له هندوستان ولاړ.
افغانستان اپنے ملک کے لیے اتنی محبت تھی کہ وہ واپس چلا گیا.
پانی پت د هند د هریانه ایالت تاریخي ولسوالی ده چې د ډیلی په شمال کې په 95 کیلومتر کې پرته ده. په پانی پت کې وړاندې هم دوه لوی جنگونه سیول، خو دریم جنگ د 1918 کال د جنوري پر 14مه د افغان پادشا احمد شاه ابدالي او د سدا شیوراو باو په مشرۍ د مرهټیانو لشکرو ترمنځ وسو. د مرهټیانو د پراخ قوت او ځغلند واک غځولو تګلارې د مخنیوي لپاره نه یوازې مسلمانانو بلکې نورو اقلیتونو هم د افغانستان پادشا احمد شاه بابا ته فریاد وکړ چې د دوی په وینا له دې بلایې وژغوري. په دې جنگ کې له افغانستان له احمد شاه بابا سره په لشکر کې شاوخوا 40,000 افغانان ول چې شاوخوا هم دومره په هند کې مرسر ملګري سول. بلخوا د مرهټیانو شمیر تر 15,000 زیات یادېږي. په دې جنگ کې لسګونه زره کسان وژل سول چې بیلابیل لیکوالان او تاریخونه شمیر متفاوت یادوي. پروفیسر اشیک حسین خان دورانی زیاتوی چې پښتنو سردارانو احمد شاه بابا ته وویل چې مغول لمنځنی آسیا راغلی او لسلګونه کلونو راهیسی پر هندوستان حکومت کوي، نو تاسو هم دلته پاتې شئ. خو د پروفیسر دورانی په وینا احمد شاه بابا ځواب ورکړ چې هغه خپل وطن سره ډیره مینه لري او د هندوستان وګړو ته اوس یو فرصت برابر کړي چې د حکومت چارې په خپل پر مخ یوسي. اخوا د نوی ډیلی په جواهر لال نهرو پوهنتون کې شوونکی پروفیسر ډاکټر خالق رشید وای چې د مرهټیانو د چور چپاول او تیری ورسته او د احمد شاه بابا د راتګ لاوازو سره سم پر مسلمانانو سربیره سکان، راجپوتان او جټان هم د هغه لشکر سره ملګری سول. خو نوموړی زیاتوي چې احمد شاه بابا هندوستان ته د یوه تیری کوونکي، سړی وژونکي یا قاتل په حیث نه دی تللی او نه هم د هندوستان آبرو، عزت، شتمنۍ او تاریخ لوټ کړی او خراب کړی، بلکې د یو نجات دهنده په حیث ورغلی او هندوستان یې بیرته د هندوستان خلکو ته وسپاري.
یوازې د سولې او تفاهم خاطر هندوستان ته راغی، د هندوستان خلکو له ده څخه هرکلی وکړ او له ده سره د مرهټو د چپاو او تلان په مقابل او د هغه بې عدالتۍ په مقابل کې چې په قومي، مذهبي او سمتي لحاظ د غزو راپورته کړې وې، د هغو په مقابل کې ودرېد.
ډاکټر رشید زیاتوي دا خبره ناسمه ده چې د مرهټیانو ماتې هندوستان ته د انګریزانو راتګ ته لار هواره کړه، بلکې د ده په خبره خپله د مرهټیانو له ماتې وروسته د هغوی سازشونو انګریزانو ته د راتګ زمینه برابره کړه. خو د نوموړي په خبره بیا هم احمد شاه بابا د انګریزانو د ایستلو پلان درلود.
لوی احمد شاه ابدالي په 1918 کال کې اراده درلوده چې انګریزان له بنګال څخه وباسي، خو انګریزانو د دوهم شاه عالم مغل د دوستۍ له اصل څخه ناوړه ګټه پورته کړه او هم هغه ناسیاله نواب شجاع الدوله او یو شمېر نور ځواکونه د دې سبب شول چې انګریزان په مقابل کې د احمد شاهي امپراتورۍ اراده کمزوري وښیي او وی نه شوی کولای چې دغه خلک له هندوستان څخه وباسي.
د فارس سلطنت بادشاه نادرشاه افشار چې کله په 1920 کلونو کې په هرات کې د ابدالیانو او بیا په کندهار کې د هوتکو حکمرانی ړنګ کړه، نو په دغو جنگونو کې یو شمیر پښتنو مشرانو ته مرګ ژوبله ورواړوله. خو بیا هم د دغو دواړو قبیلو له پاتې مشرانو سره جوړه وسوه او هغه په خپل لشکر کې وګمارل. دا ډول له نادرشاه سره زرګون افغانان ملګري سول چې ځینو یې په خپل پوځي او انتظامی وړتیا ښودلو سره د ده پام ځانته واړاوه. نادرشاه افشار په 1921 کال کې 19 کلن احمد خان ابدالي خپل امریکا بوټاکه او په یو شمیر جنگي سفرونو کې د هغه له ځیرکتیا او جنگي مهارتونو ډیر متاثر سو. هغه به ویل چې د احمد خان په شان بل ځیرک او نیک اخلاق سړی په ټول ایران او توران کې نه دی لیدلی. کله چې د 1921 کال په جون میاشت کې لمشهد 130 کیلومتره لري په فتح آباد قوچان کې نادرشاه د خپل یو شمېر درباریانو لخوا د شپې مهال ووژل سو، نو احمد خان ابدالي د خپل افغان او ازبک عسکرو په مرسته د هغه د کورنۍ غړي د یاغي لشکریانو له شورش څخه وژغورل. له دې وروسته احمد خان او نور افغانان له خراسان کندهار ته راستانه سول چې ځان ته خپله پادشاهي جوړه کړي. په امریکا کې میشت لیکوال او شاعر عبدالباری جهانی وای چې که هر څومره 5000 کاله مخ او شاته ولاړ سو، تر احمد شاه بابا لوی او ستر افغان چې د اوسنی افغانستان وجود یې له نامه سره تړلی دی نه سموندلی.
احمد شاه بابا سره له هغه چې د ایران ډیرې زیاتې برخې لاندې کړې وې، سره له هغه چې د دیلی سلطنت یې لاندې کړی و، سره له هغه چې د مرهټیانو قدرت یې مات ور کړی و، مګر خپل پایتخت کې نه په لاهور، نه په ډیلی او نه هم په اصفهان یا د ایران په کوم بل ښار کې وټاکي، بلکې په خپل په کندهار کې د افغانستان اساس کښېښوي او داسې اساس کښېښوي چې هغه تر نن ورځې پورې هغه افغانستان البته د احمد شاه بابا په حدود نه، بلکې د یو واحد هیواد په حیث باندې تر اوسه پورې موجود دی. موږ د احمد شاه بابا د ټولو کارنامو، د ټولو جنرالیو، د ټولو ادبیاتو، د ټولو علمي پوهې تر څنګ د ده اساسي افتخار همدغه ځای بول.
عبدالباری جهانی زیاتوي چې د افغانانو د تاریخ لمن له جنرالانو، قهرمانانو او سیاستوالو څخه ډکه ده، خو تر احمد شاه بابا وړاندې د افغانانو په خپل ټاټوبي کې د افغانانو د امپراتورۍ د ایجادولو فکر او عملي ابتکار چا نه دی کړی.
په دې کې شک نشته چې پښتنو له احمد شاه بابا څخه مخکې ډیر لوی لوی او قوي شاهان درلودلي دي. د ډیر لوی اصلاحاتو، د ډیر لوی اقتصادي پروګرامونو، د ډیر لوی فرهنګي پروګرامونو افتخارات لري. مثلا په هندوستان کې سلطان بهلول لودی، سلطان ابراهیم لودی، سلطان سکندر لودی، شیرشاه سوری، اسلام شاه سوری او دغه ډول نور پښتانه مقتدرین او واکمنان. مگر خبر پدې کې ده چې د هغو ټولو سلطانانو افتخارات په هندوستان پورې اړه لري او هغوی د پښتنو د سیمې یا د اوسني افغانستان لپاره کوم مفید او ګټور کار نه دی کړی.
جهانی زیاتوی چې احمد شاه بابا هم د توري سړی او هم د قلم. نوموړی زیاتوی هغه کې یو خوا جنرالي ته توجه کړې و، نو بل خوا علم او ادب، قومي اختلافات، کانالایزیشن او شار جوړول ته هم توجه کړې و او په هر برخه کې اقدام هم کړی و. احمد شاه بابا د یو غوره منتظم په حیث داخلي تشکیلات سم کړ او عسکري، اداري، علمي او مدني اصلاحات او جوړښتونه یې رامنځته کړل. بل خو د په اثر کې یو شمیر ویالي او کاریزونه هم وکشل سول. د کندهار اوسنی ښار او د خپل سلطنت پایتخت یې پر نوې نقشه جوړ کړ چې د نادرشاه له خوا وران شوی و. په دې سربېره د خپلې پادشاهۍ یو شمیر نور ښارونه هم جوړ کړل. احمدشاه بابا له خپلې خاورې او وطن سره ډېره زیاته مینه لرل، بلخو هغه غوښتل چې د نورو لویو سیمو له تخت نیولو وروسته هلته پاته نه سي، بلکې د خپل ملي قوت مرکز افغانستان ته راستون کړي. د نه غوښتل چې د پښتنو د نورو پادشاهانو کورنیو لکه غلجي، لودي، سوري او نورو په شان په هند کې ورک سي. هغه پوهېدی چې د ده د پادشاهۍ د واک چینه افغان خاوره او افغان ولس دی. له همدې امله نوموړی نن هم په خپلو خلکو کې له معنوي پلوه ژوندی پاته دی او افغان ولس د بابا لقب ورکړی دی. احمد شاه بابا په 50 کلنۍ کې د 1902 کال د جون پر درېمه د کندهار د سلیمان یا توبې غرونو په لمن کې د سرطان ناروغي له امله سا ورکړه او له وصیت سره سم د کندهار ښار په مرکز کې خاور ته وسپارل سو چې پر مزار یې ولوې ګنبد جوړ شوې ده.
درنا پلور
پدې
خبرونه کې په قبایلی ضلعو کې د جنکو تعلیمي شرې، اغې ته د ورپېښو مشکلاتو او د سکولونو صورتحال پاړه لسته کوونکو استادانو، د سیمې مشرانو او چارواکو سره خبرې کوو. خبرونه تاسو د دوشنبه یا ګل پاورز په کوم 3 بجې او د سې شنبه یا نه پاورز په 3:30 بجو لمشال ریډیو اوریدل شي.
مشال رادیو ته تاسو غوږی قدر مو تاسو د مشال رادیو ټولي خبرونه از موږ په پاڼه mashalradio.com باندې هم کتلی شئ، لوستلی شئ او ژوندۍ خبرونه تاسو اوریدلی هم شئ. تاسو د مشال رادیو نه روستي خبری خبرونه واوریدل چې د پای شی بوته را رسیدلی یو سو شی به کې پاتې دي چې احمد الله ته وار ورکو چې تاسو د خبرونو لنډی سره وړاندې کړی.
د جنوبی وزیرستان په مکین کې ځایی خلکو په مان چاودنه کې د دریو ماشومانو د وژنې پر ضد پرلت وهلې ده. د جون په لومړۍ نیټه د تحصیل لدا تنگ بادینځي کې شوې چاودنه کې درې ماشومان وژل شوي او دوه مازوره شوي. د جنوبی وزیرستان رستیال کمشنر خالد اقبال د جون په دویمه مشال ویډیو ته وویل چې حکومت له پرلتوالو سره خبرې اترې کړې او د هغوی ټولې غوښتنې یې منلې دي، خو د ده په خبره له دې سربېره هم هغوی احتجاج ته دوام ورکړي. په پاکستان کې د کووېډ 19 ناروغۍ له وجې د مړو شمېر له 1000 واوخته. د کورونا وایرس په اړه د پاکستان حکومتي ویبپاڼې لیکلي په تیر یو شواروز کې نور 29 کسان یادې ناروغۍ مړ کړي دي او 2023 تازه پیښې هم ثبت شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان حکومت له نن په دغه هیواد کې د 18 کاله او له دې زیات عمر کسانو ته د کورونا واکسین ورکول پیل کړي دي. د ننګرهار ولایت چارواکي د دغه ولایت په بیلابیلو ځایونو کې د 29 وسلوالو طالبانو د وژنې ادعا کوي. د ننګرهار د والی ویان عطا الله خوګیانی د جون په 3مه مشال ویډیو ته وویل دا کسان د ننګرهار ولایت حسکمینی او پچیګرام ولسوالیو په مربوطاتو کې په تیرو دوه ورځو کې په هوایی او ځمکنیو عملیاتو کې وژل شوي دي. طالبانو د ننګرهار د والی د ویان د سرګندونو په اړه څه نه دی ویلي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا وایي طالبان لا هم له القاعده شبکې سره اړیکې لري او هیڅ داسې نښې نشته چې وښایي چې دواړو ډلو دا اړیکې پرې کړې وي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا راپور چې د جون په دویم خپور شو د طالبانو او القاعده روابط له افغانستان سربیره د امریکا لپاره هم یو ننګونه ګواښ بولی. که څه هم د طالبانو ویان ذبی الله مجاهد مشال ویډیو سره خبرو کې په خپلو لیکو کې د بهرنیو وسلوالو شتون رد کړي، خو د ملګرو ملتونو راپور ښایي چې لا هم د دې ډلې په لیکو کې له 8 تر 10 زره بهرني وسلوال جګړه کوي. او د بشري حقوقو د څار دریو نړیوالو تنظیمونو په پاکستان کې په خبريالانو پر مخ زیاتېدونکو بریدونو اندېښنه ښودلې ده. دغه سازمانونو ویلي چې په هغو خبريالانو بریدونه کېږي چې په حکومت تنقیدونه کوي. د غوښتنې د بشري حقوقو د څار دریو نړیوالو ادارو هیومن رائټس واچ، د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل او انټرنیشنل کمیشن آف جیورټس د جون په 3 په ګډ بیان کې کړي.
کډرمونکو د مشال لړیو د نن ورځې د خبرونو پایته ورسېدو. هم دې سره خپل قربا ګلایاس، د خبرونو وایان احمد الله، ټکنیکی همکار اکرام اسکینیار او د مشال لړینو همکاران له تاسو اجازه غواړو. سبا بیا هم د مشال لړیو پروګرامونو سره تاسو په خدمت کې سحر 9 بجې حاضر یو. کچره تاسو په هم دې سبا پاتې شئ نو د وی او وی ډیوا رادیو خبرونه به باورې خمه خمه لري. خوشاله اوسئ او په موجوده وبایي حالاتو کې د خپل ځان او د ګاونډیانو ډیر خیال ساتئ.